السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 2 بجې شوې. زه اسد الله لودین مو د خبرونه ته هرکلی کوم. د خبرونه زیاته برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې د افغانستان د ټاکنو د وروستۍ پایلو په اعلان او په دې اړه پر اولاړ شو بحثونو خبرې کوو. تاسو کولی شئ چې سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او په خبرونه کې برخه واخلئ. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه اورو. د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان به ډیر ژر په افغان ټولنه کې جذب شي. دفاع وزارت وایي د غزنی مقر کې د طالبانو د نشه یي توکو او مان جوړولو فابریکه له منځه وړي او د چین په ووهان کې د بندو پاتې شوو اوکراینیانو لیک ته چارتر شوې الوتکه له پلان سره د پلان نه درې ساعته نه وخته روانه شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلی غنی چې پرون یې په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه کې خبرې کولې وویل ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي.
ما قرار است با رفتار نامطلوب
تکل سوی موش په غیر معمولی چلند جرأت صراحت او فکر سره یو نیوی سیاسي چاپریال ته ننوځو. اټکل دادی چې د افغانستان کثرت پالا او پیوړی ټولنه به طالبان جذب کړي. دا بهیر د مذاکرو په نوم دی.
مذاکرات است.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له طالبانو سره هر معامله به د خلکو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. هغه طالبان یو ځل بیا ټاکنو ته راوبلل او تر وی غوښتل چې د ټاکنو له لارې د قدرت د تمثیلېدو هڅه وکړي. طالبانو بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده. بلورتا د ملي والی حکومت اجرایه مشر عبدالله چې ټاکنو کې نه دی بریالی شوی د ټاکنیزو کمیسیونونو مشران غړي او د دارالانشا رئیسان ممنوع الخروج اعلان کړی دی. ښاغلی عبدالله په یو لیکلي حکم کې له کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې دغو کسانو ته د سفر اجازه ورنکړي او کنه هر ډول غفلت به یې له بل قانوني اقدام سره مخ شي. په دې حکم کې دا شوی دا چې کمیشنرانو په ټاکنو کې خپل مسؤلیت نه دی پوره کړی داسې اټکل کېږي چې ممکن له هېواده ووځي. کورنۍ چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی عبدالله پرون وروسته تر دې چې ټاکنو کمیسیون د ده سرسخت سیال محمد اشرف غنی منتخب ولسمشر اعلان کړ د ټاکنو پایله رد او د خپل ټیم د بریا اعلان وکړ. د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلینو له دې وړاندې ویلي خپلې پرېکړې د نافذه قوانینو او د خلکو د رایو پر بنسټ کوي او د هیچا تر فشار لاندې نه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د طالبانو د مان جوړولو یو مرکز د وسلو زیرمتون او د دغې ډلې د نشه یي توکو یوه کارخونه له منځه وړې ده. د دغې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په مقر ولسوالۍ کې شویو دوی عملیاتو کې د طالبانو یو زندان هم چې څوک پکې بندي نه وو ویجاړ شوی دی. د دغه دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو له دې ځایه ځینې تجهیزات پوځي جامې یو موټر او دوه موټر سایکلونه ترلاسه کړي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د چین په ووهان کې د بندو پاتې شوو اوکراینیانو لیک ته چارتر شوې الوتکه له پلان شوي وخت درې ساعته نه وخته چین ته روانه شوې ده. د الوتکه چې کیف ته نږدې له هوایي ډګره پورته شوې د قزاقستان په الماتا کې تر دمې وروسته د چین ووهان ښار ته ځي، کومه سیمه چې د کورونا ویروس سرچینه بلل کیږي. په چین او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 15,000 ته ورسېدې او له دې امله د مړو شوو کسانو شمېر هم له 2,000 واوښت. د اوکراین تللې الوتکه به په ځایي وخت سبا سهار 8 بجې بیرته کیف ته راستنه شي چې 9 اوکراینیان او 25 بهرني اتباع به له چین نه راوباسي. دغه کسان به د 14 ورځو لپاره په اوکراین کې قرنطین شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین 15 مهم دولتي رسنۍ چې امریکا کې هم دفترونه لري د بهرني ماموریت په ډله کې شامل کړي. امریکا دغه رسنۍ د چین د کمونست حزب د رهبری شورا د رهبری شو تبلیغاتو بنسټونو په قطار کې راوستلی. د دې ګام لمخې امریکا به دغو پنځو رسنیو سره د سفارتونو په توګه چلان کوي او رسنۍ اړ دي چې امریکا کې خپل ملکیتونه له بهرنیو چارو وزارت سره ثبت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي دا رسنۍ د چین د دولت دي او د چارو کنټرول یې له هماغه ځایه کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دو لوړ پوړو چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه ښودلې. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پراته هغه ښارګوټي کې زیاته شوې چې د جګړې ښکېل خواوې په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دفتر رئیس ایډی راما او سرمنشي توماس ګرمجر وویل دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خواشینی دي. د پرونیو راپورونو له مخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند د رعایت غوښتنه کړې ده. پر دغه اوربند په دسمبر میاشت کې په پاریس کې موافقه